پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست خپور کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. د کانکور د پیل په اړه یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره د 1.5 تریلیون یورو په ارزښت د کرونا وایرس له کبله لذا ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې پر پلان خبرې کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په پکتیکا او اروزګان کې د ماین چاودنو امنیتي ځواکونه او ملکیان وژلي دي. په کابل کې د هندوانو د سکانو د ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د 1 کلنې بودجې پر سر سلا شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو 2 ساتونکو سره ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دوی تېره شپه په ګزمې بوختو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان دریا خان تلاش د ګزمې پر مهال باندې و چې د هیبتو یا د نوي کلا په سیمه کې د دښمن په خښ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې د خپل د دریا خان تلاش په شمول 2 تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموی موټر تخریب او له منځه تللی دی.
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قمندان دریا خان په ګډون د 4 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. بل ورته 3 ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والي ویاند زړګی عبادي وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت.
د وسوالو مخالفینو د شخکړی ماین له عمله 3 تنه ولسی وګړي شهیدان شوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسوالو طالبانو بیا تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د لوګر مرکز پل عالم کې چارواکي دا کوي چې شپک طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی وایي امنیتي ځواکونه د متانیو پله په سیمه کې د یوې لویې پوستې په جوړېدو لګیا و چې طالبانو برید پرې وکړ. احمدزی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي د افغان ځواکونو په ځوابي برید سره طالبان په شا شول چې 3 جسدونه او وسلې او مخابرې هم سیمه کې ترې پاتې شوې. طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا د نویو پوستولو جوړولو سره تل وسلوال مخالفت کړی. په کابل کې د سکانو د ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. دا خبره پرون د جولای 14مه د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړی دی. د ورځپاڼې په حواله 14 کلنه سلمیت کور په شور بازار کې د سکانو د شری چند بابا له ګردوارې تښتول شوې وه. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل په 15مه نیټه په کابل کې د هری رای صاحب پر ګردواره د وسلوالو په حمله کې وژل شوی و. سلمیت کور تر پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شریچند بابا په ګردواره کې اوسېد. دا نه ده څرګنده شوې چې هغه به چا تښتولی وي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا ویروس له کبله د اوختي مالی زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپل سرمشریزې په لومړیو دوو ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاته راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپایي ټولنې د 22 غړو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپل پلان کړي دوه ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکیچ ولاړ شو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د څلورو نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. دغه هیوادونه هڅه کوي پر ډیرو جنوبي هیوادونو چې د خپلو اقتصادونو د اعادې لپاره د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي د دغو مرستو لپاره سخت شرایط ولګوي او محدوده مالي مرسته ورسره وکړي. او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کرونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالی وزیرانو او مرکزی بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د زندولو پروګرام د 2020 میلادي کال تر پایه وغځول شي، خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دی دا موده تر 2022 کال پورې تمدید شي. د نړۍ شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې ریاض کوربتوب کاوه په خپل وروستۍ اعلامیه کې وویل چې دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د زندولو ابتکار د 2020 کال تر دویمې نیمایي وغځول شي. د کرونا ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد ځپل شوی او اکثره هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه اقتصاد د بیا رغولو لپاره لارې چارې ولټوي. دا خبرونه په ازادي راډیو کې واورېدل شول او خبرونه کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. کولی شئ چې فیسبوک ته هم سر ورښکاره کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د هغو ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له ښځو سره کړی وي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په یوازني دولتي روغتون کې د ناروغانو ستونزو ته کتنه کوو.
مش په دنیات راغلی چې مثال د شپخانه ته چیرې سورو رجانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکواغه خونو برته بازار ته میړ کی منه نقصه برته بازار ته ویسه د بازار سره وغوړو.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د اروپای ټولنې د کورونا ځپل اقتصاد د بیا رغونې لپاره د دې ټولنې د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درېیمه غونډه کې نن بیا د نږدې 2 تریلیون ډالر وکه یورو په ارزښت د اقتصادي رغونې پر پلان بحث کیږي. په دوهمه نیمایي کې په نور بس د 19 پروګرام کې د هیواد د ټولو ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیال والیانو په اړه بحث کوو. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسمشر د هغو ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړې وې. د فیفا مسؤولو چارواکو دا فهرست نن له خبریالانو سره شریک کړ. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال ډیوه نادر هم ورغلې وه چې دا شېبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کابل له سټوډیو را سره ده. ډیوه، د غونډې جزئیات او د دې فهرست څرنګوالي په اړه لطفا ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو موسسه یا فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې د لوایي افغان حکومت د ښځو په برخه کې خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. د فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې مشره مریم آرین بارکزی وایي که څه هم د نوي حکومت له جوړېدو تر دې دمه څلور میاشتې تېرېږي، خو لا تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د خپلو کمپاینی ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. اغلی بارکزی د یکشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په یوې ناسته کې د حکومت لخوا په لوړو پوسټونو کې ښځو تازه ګمارنو پر بهیر هم نیوکه وکړه. هغې زیاته کړه چې حکومت تازه ګمارنو لپاره هیڅ کومه منظمه تګلاره نه لري. اغلی بارکزی وویل د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې په نوي حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت باندې هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې افغان حکومت باید کابینه کې 30% ښځو ته ونډه ورکړي. دغه داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره میاشت افغانستان ښځو چارو وزارت هغه تګلاره ومنله چې له مخې به یې 40 ولایتونو کې د والي مرستیالانې افغانې ښځې ټاکل کېږي. همدارس د اداري اصلاحاتو کمیشن د تیر کال راپور په بنسټ د ملي یووالي حکومت کې د مشرتابه په کچه د ښځو ونډه 25% وه، خو د فیفا موندنې ښیي چې د نوي حکومت جوړېدو سره د ښځو تمې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. مننه تکل سر.
زه تاسو مننه ډیوې نادر. قدرمن اوریدونکو، د فیفا د راپور جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په خپل یو نوې سروې کې ویلي دي چې حکومت نه دی توانېدلی په مختلفو برخو کې د ښځو حقونه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د ښځو د چارو له یوې فعالې همیرا حقمل سره مرکه کړې ده.
نوی حکومتونه هم چې رسی فقط په انتخاباتو کې د خپل کمپاین د ګرمولو په خاطر خصوصا د ښځو دوی وعده ورکوي، اما متاسفانه په دې مسله باندې د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې ټولې پوهېږي چې دا حکومت د دې توانایي نه لري چې په ډېر کم وخت کې دوی خپلې ژمنې عملي کړلی شي او د ښځو حقونه ورکړلی شي. د نن دا د ښځو او د افغانستان د ولس هغه سیاسي هوښیارۍ او بیدارۍ ته اړتیا لري چې د افغانستان ولس او خلک باید ویښ شي او په انتخاباتو کې داسې خلکو ته رایه ورکړي چې د هغو برنامه عملي وي او هغه حکومت وکولی شي چې په خپلو برنامو باندې او په خپلو ژمنو باندې عمل وکړلی شي. په دې څو میاشتو کې دا واضح خبر ده چې دوی په دوه نه توانېږي او د ښځو حقونه اصلا د دوی په هغه د برنامو په راس کې هم قرار نه لري او په خپله حکومت هم دومره ورته ژمن نه دی. د بېلګې په توګه څو وخته مخکې ښځو یو کمپاین پیل کړ چې په هغو کې د خپل هویت غوښتنه یې کړله چې د ښځو هویت چېرته دی، اما د هغو په بدل کې ښځو ته یو سیاسي رشوت ورکړل شو او څلورو دېرشو ولایتو کې ښځې د والیانو په توګه باندې د والي د معاون په توګه باندې انتصاب شولې. نو دغه پوښتنه ښایي چې دوی په اساسي او بنسټیز توګه د ښځو حقونو ته ژمن نه دي.
ستاسو په نظر په کومو برخو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي ډېر؟
په ټوله کې که موږ وګورو د ښځو هغه اساسي حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې صراحت لري او حکومت د هغو په عملي کولو باندې وظیفه لري او مکلف دی، هغه نه دي عملي شوي. مثلا د تعلیم او تربیې په برخه کې، په سیاست کې، په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په ټولنیزو برخو کې، د سولې په ارتباط باندې، په خبرو اترو کې، په مشورو کې، د سولې په پروسه کې، په ټولو برخو کې متاسفانه چې د ښځو د حقونو تامین ډېر څه کنای دی او د موږ په خاطر دی چې نن په افغانستان کې افغان مرمن وروسته د تقریبا اتلسو کلونه بیا هم په دې باندې ډېر په دار کې دي چې که څه سیاسي تغییرات او بدلون د افغانستان په سیاسي صحنه کې رسي خپل حقونه په ډېر خطر او تهدید کې ګوري.
مخکې ورته تاسو اشاره وکړه چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په څلور دیرش ولایتونو کې د والیانو مرستیالانې ښځې وسي، دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د ښځو د حقونو ورکړه نه ده؟
زه دغه یو سیاسي رشوت بولم ښځو ته، او زه متاسفه یم هغو ښځو ته چې دوی دغه پوستونه قبول کړل او په انتصابي شکل په څلورو دیرشو ولایتونو کې دی د والیانو د نارینه والیانو معاونین شولې. نو زه متاسفه یم چې ښځې هنوز هم په داسې سطحي نظر او سطحي فکر خپلو حقونو ته ګوري چې د یو ډېر اساسي کمپاین په مقابل کې بیا راځي دوی په څلورو دیرشو ولایتو کې د معاونینو په څوکیو باندې دوی بیا قناعت کړي.
همیرا جان، د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، تاسو په کومو پلانونو په کومو لارو چارو تاکید کوئ؟
که چېرته حکومتونه واقعا متحد وي، بیا په اساسي قانون باندې تابندې اجراءات که او اساسي قانون باید پلی شي چې هلته ټول اساسي حقونه ښځو ته په نظر کې نیول شوي دي. همدغه اساسي حقونه که چېرته ښځو ته لکه د تعلیم حق، د تحصیل حق، د کار حق او په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې هغه حقونه چې ښځې لري هغه ورته په نظر کې ونیول شي، عملي شي، جوړ شي، پرته د شک نه چې د ښځو حقونه تامینېدلی شي. او که چېرته حکومتونه واقعا ژمن وي، نو هغه خپلې برنامې په داسې شکل باندې طراحي کوي چې هم ښځینه او هم نارینه دواړه د خپل حقونو نه مستفید شي او محرومیت وجود ونه لري.
د ښځو د حقونو فعاله همیرا حقمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو، نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې په اقتصادي او نورو اساسي مسایلو خبري وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبري پرون ناوخته د قانونو او پټرولیم وزارت سربرست محمد هارون چخانسوري د ټاپي پایپ لاین له اجرایوي رئیس محمد مرادوف سره کړي دي. د نوموړي په خبره د ناستې پر مهال د پروژې د چټک تطبیق او د چارو د ښې همغږۍ، د پروژې د امنیت، د سمکو د استملاک، د ګازو د استفادې او د پروژې په اجتماعي او اقتصادي اړخونو خبرې شوې دي. ښاغلي مطفي وایي د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په افغانستان کې د ټاپي ګازو د پایپ لاین د اصلي شریک په توګه د دې پروژې چټک تطبیق او د ښکېلو اړخونو ترمنځ د قوي همغږۍ د مسؤل په توګه کار کوي، ترڅو له ټولو شریکانو سره د ټاپي پروژې په تخنیکي، حقوقي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې اساسي تحرک رامنځته او د پروژې ساختماني چارې ژر تر ژره پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په مسیر کې د ځمکو د استملاک په حق لبه د ښار جوړونې له وزارت سره همغږي رامنځته شي او د خلکو د مشارکت په موخه به د انکشافي شوراګانو او ولسي تړون له پروګرامونو ګټه واخیستل شي چې د پروژې اجتماعي چارې منظمې شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو ریاست د بڼورۍ ملي پروژه په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شل بیلابیل لوی فارمونه جوړوي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو ریاست د بڼورۍ د ملي پروژې مسؤل عبدالغفار ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فارمونو د جوړولو هدف په بازار کې د کبانو غوښې ته د خلکو د اړتیا لرې کولو او کار موندنه ده. نوموړي وویل چې دغه فارمونه به د بغلان په ولسوالۍ کې چې زیاتې او پاکې اوبه لري جوړ شي. اوس په بغلان کې د کبانو د روزنې 2 فارمونه فعالیت کوي چې د ښاغلي ظاهری خبره د بازار د اړتیا لپاره کافي نه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه پنځوس افغانۍ.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره غونډه کوي چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د سوونه میلیارد یورو مالی پلانونه تصویب کړي. په تیرو دوه غونډو کې د ځینو اختلافونو له کبله په دې سرمشریزه کې مشران ونه توانېدل چې د څو کلونو په مخه پر یو مالی پلان سلا سره وکړي. دا مصطلح نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، خبرونه ته خراغ لاس د اروپایي ټولنې د مشرانو د نننۍ غونډې په اړه کوریدونکو ته وایي چې دوی د اقتصاد د رغونې لپاره څومره مالی مرستې په پام کې نیولې.
بلې تکل صاحب، د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د وو کلونو بودیجې او د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د یو زرو اته نیم سوه میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکینیو دو دا ډولو غونډو کې نه وتوانېدلې یوې موافقې ته ورسیږي درېیمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي ډېره لرې برېښي چې د دغې ټولنې د اوویشتو غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې دوه ورځنۍ هغه یې درېیمې ورځې ته غځولې یوه جوړ جاري ته ورسیږي. خو تکل صاحب، د دې ټولنې یو شمېر مهمو غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند دي چې یوه موافقه بیا هم ترلاسه کېدای شي. د هالند صدراعظم مارک روتي وویل پرون له غونډې یو شمېر مشران ووتل او په دې خاطر دوی ونه توانېدل چې یوه جوړ جاري ته ورسیږي. روتی د هغې څلور کسیزې ډلې مشري کوي چې ویل کېږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي ده.
بله، او نوري صاحب، تاسو مخکې د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر دې پلان د اختلافونو یادونه وکړه. د دوی د اختلافونو اساسي ټکی کوم دی؟
اختلافونه د اروپا د څو شمالي شتمنو هیوادونو او د جنوبي هیوادونو ترمنځ دي. البته دغه اختلافات پرون وروسته له هغې راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له پرونۍ غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو څلورو هیوادونو ډله هم چې د مالي مرستې د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هیوادونو چې تر ډېره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ، دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمني یو ډیپلومات د ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسېدلي دي. خو دغه ډیپلومات د خپل نوم پر ساتلو په شرط بیا هم دې اژانس ته ویلي چې دا هم نه ده تر اوسه څرګنده چې په نننۍ غونډه کې به هم کومه موافقه حاصله شي که به نه شي. البته د اروپایي شورا په پلان کې د اووه نیم سوه میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډېر دغو مرستو ته اړتیا لري ورکول کېږي، او پر دې سربیره د اووه کلونو په مخه د یو تریلیون یورو بودجه هم په دې پلان کې په پام کې نیول شوی. البته دا هغه بودیجه ده چې اروپایي مشران مخکې له دې چې د کورونا وایروس په دې وچه کې خپور شي پر سر اختلاف درلود.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مني چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي، خو ټینګار کوي که روغتیایي ستونزې او بخې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د اخته کسانو په شمیر کې به یو ځل بیا زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ولایتونو کې دا مهال تر ډېره روغتیایي سپارښتنې د خلکو لخوا په پام کې نه نیول کېږي. اجمل تورمان په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د پخوا په پرتله باندې راکمې شوې دي، خو لا هغه ولا صفای نه ده ختم شوې. او که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا د هغه کسانو شمېر زیات شي. د امریکا وزارت مرستیالې وایي ماسومې جعفري څوک چې د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر کومه چې کورونا وایرس لومړی څپه ختمه شوي ده، دوی وویل چې دوهمه څپه به په ژمي کې شروع کېږي، خو که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي، دغه په لومړۍ څپه کې به هم زیاتوالی راشي. دې را روان اختر ته اشاره وکړه، ویل چې اختر مخکې او په تېر اختر کې هم دغه روغتیایي سپارښتنې د خلکو لخوا سمې په پام کې نه وي نیول شوې. هیله ده چې دا ځل روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمېنه کابل او په ولایتونو کې خاربند مات شوی، ګرځېدل راګرځېدل زیات شوي دي د خلکو. او روغتیایي سپارښتنې چې پخوا په پام کې نیول کېدلې، مثلا د ماسکونو کارول، یخو هوا هم ګرمه شوې ده، نو له دې امله یې زیات کسان نه کاروي، مثلا ماسکونه نه اچوي ځینې خلک. د تازه شمېرو له مخې تکلسیب په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې 144 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، 19 له دې ډلې مړه شوي او 322 نور بیا رغېدلي دي، چې په ټولیز ډول باندې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې 15000 ته رسېدلی دی. بلې تکلسیب
ډېر زیاته مننه تورمن صاحب. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ناروغان او د هغوی پایوازان شکایت کوي چې دوی ته درمل نه ورکول کیږي او نه هم ډاکټران سم چلند ورسره کوي. دوی وایي د روغتون یو شمېر ډاکټران خپلو خصوصي روغتونونو ته هم وربولي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د روغتون ته ورغلی او له ناروغانو سره د هغو پر ستونزو خبرې کړې دي.
دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون د داخله ناروغانو د بستر واټ دی. په دې واټ کې بستر دغه ناروغان زیات شمیر د ترینکوټ شار د لرو پروتو سیمو او یو شمیر بیا د ولسوالیو دی. محمد افضل چوری ولسوالی څخه په موټر کې تریوی ورځی مزل ورسته خپل ناروغ دی روغتون ته راوستل دی. دی وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې خپل ناروغ دلته راوستلی دی، څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، خو تر اوسه پورې د روغتون له لورې هیڅ ډول درمل نه دي ورکول سوي او ټول درمل په خپل شخصي لګښت له بازار اخلي.
نو موږ په دې امنیت راغلي یو چې مثال د شفاخانې ته چې راسو وروره جانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو، هغه خو نو بېرته بازار ته مې اړ کې منه نخصه بېرته بازار ته ویسو د بازار سره وغواړو.
فضل محمد وایي دولت باید د بېوزله او جګړه ځپلو خلکو سره د دې د ناروغۍ د درملنې په برخه کې زیاته مرسته وکړي، ځکه د نوموړي په وینا چې د یاد ولایت د خلکو اقتصاد ډېر ځپل سوی دی. 15 کلن محمد هم ولایتي روغتون ته ناروغان راوستلي دي. دی بیا د درملو د نشتون تر څنګ د ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته مو یو ښځینه ناروغ راوستی ده د تداوی لپاره. ښځینه ډاکټران له خوا څخه ورسره داسې چلند کوي چې یو ډاکټر باید داسې چلند ورسره ونه کړي. سپک سپور ورته وایي، سیاخي او دقې ورته موږ ته وایو نه لرو، چش نه لرو. نو د بېخي د مور میرې چې راسره کوي، داسې چلند سره کوي چې هغه هېڅ د قانون لحاظ سره ښه نه دي.
په ښځینه واټ کې یو شمېر ناروغان دا شکایت هم کوي چې ځینې ډاکټران یې په روغتون کې درملنه نه کوي او خپل شخصي کتنځای ته یې وربولي. په مرکز ترینکوټ ښار کې دا یوازنی دولتي روغتون دی چې پر یو وخت د سلو ناروغانو د بستر ظرفیت لري، چې له دې شمېرې 15 بستره ښځینه ناروغانو ته بیل سوي دي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین بیا له ناروغانو سره د یو شمېر ډاکترانو ناسم چلند مني، خو دا نه مني چې ناروغانو ته دې درمل نه ورکول کیږي. د روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه ډاکټران چې ناسم چلند کوي د ولایتي دفتر له لورې ګمارل سوي دي او کنټرول یې د دې تر وسه پورته خبره ده.
دا یوازې یو شی ما اورېدلی دی، د ناوړه برخورد هلته مشکله ده. یو دغه د زنانه دغه کې د داخل کو شکایت چې نکړي دي سره ته دغه د بصیر خیاط لور ده میمونه نمیږ سره یا دوله او دا د ولایتي دفتر څخه جبري پر موږ باندې نازله شوې ده. سره ته اوس موږ په امتحان باندې نه دراوسته، موږ په اخلاق نه دراوسته، د مثلا مشکل کار کاوه هم د دوا پک ټول دوا مکمل رسیدلې دی لږ څو کلمه کې پاتې سره خوسته هغهسته منتدا چې هغه د نوې خریداري کې دغه
اوس مهال په ټولو روزګان کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو د خدمتونو د وړاندې کولو له څرنګوالي تل خلک شکایت کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او یو شمیر ښارونو کې خپرېږي. دا وخت د غرمې 12:30 دي. د خپرونې په دوام کې نور پسته 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنی قماندان له خپلو دو ساتونکو سره وژل شوی. د پکتیکا د امنی قماندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه په ګزمې بوختو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو. بل لور ته درې ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والي ویاند وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لار هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت. د لوګر مرکز پل علم کې چارواکي دا کوي چې شپږ طالبان د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د لوګر مسؤلین وایي امنیتي ځواکونه د متانیو پله په سیمه کې د یوې لویې پوستې په جوړېدو لګیا وو چې طالبانو برید پرې وکړ. په کابل کې د سکانو د ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. دا خبر پرون د جولای 14 د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې خپور کړی دی. د اروپایي ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا ویروس له کبله د اوښتي مالي زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده، او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. افغان حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې به خزي د والیانو د مرستیالانو په توګه په دندګوماري. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په یو زیات شمیر ولایتونو کې خزو د والیانو، ولسوالانو او ښاروالانو په توګه دنده ترسره کړي، او کړنې هم تر ډیره بریالۍ او د خلکو همکاري ورسره د پام وړ ده. یکی از مشکلات جدی فراراه زنان در ولایت نبود کارمندان زن در سطح رهبری و ادارات دولتی گفته شده، و به شمول مشکلات امنیتی دلایل مختلف نیز سبب شده که از یک سو نقش و حضور زنان در ادارات دولتی کمتر باشد و از سوی دیگر ارائه خدمات به زنان نیز کمتر صورت گیرد. در برنامه امروز شکست سکوت بیشتر با دیانا فرهاد، فعال حقوق زن، در رابطه به تصمیم دولت افغانستان در رابطه به تعیین زنان به عنوان معاونین والیان و نقش زنان در حکومتداری محلی صحبت میکنیم. خانم فرهاد، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی.
بله خانم فرهاد، در ابتدا اگر در رابطه با تصمیم حکومت افغانستان برای تعیین معاونین والیا در 34 ولایت صحبت کنین، و در رابطه با واکنش ها و استقبال که چگونه بوده در جامعه، از البته استقبال چگونه بوده از این تصمیم حکومت در درون جامعه؟
به نظر ما یک گام مثبت است و استقبال هم قسمی که شما آگاه هستین در شبکه‌های اجتماعی مختلف است که بعضی ها نظرات مثبت داشتن و بعضی ها به شمول خودم منفی. یعنی به نظر ما نباید زنها را همیشه مقام دوم و پایین تر از مردا پوزیشن و چیزا بتن. این پیشنهاد وزارت زنها خوب است، مثلا به بعضی خانمایی که کار ندارن از دیدی که مثلا زمینی کاری به طبقه اوناست مسائل چه بسیار خوب است، از دیدی که همیشه معاون باشن و سکرتر باشن و رسپشنست باشن و پوزیشن های پایین باشه، این خوب نیست. به خاطر که زنان میتونن که 50-50 ولایت ها را تقسیم میکردن، 50% ولایت ها را بر خانم ها میدادن. ما بسیار خانم های فعال، بسیار خانم های تحصیل کرده با تجربه در تمام عرصه ها داریم. نمیشه که تمام معاونین ولایت خانم ها را زیر دست مثلا والیا مقرر بکنن یا کردن تالی نمیفهمم. و این یک گام مثبت است در صورت که در این موقف هم خانما به حیث معاونین کار بکنن و هم به حیث خود والی های ولایت باشن. نیتونه باشه که تمام والی های ولایت مردها باشه و زیر دستایشان خانما باشه. ما به این کاملا مخالف هستم و وزارت زنها فکر نکنم که تالی کدام کاری بنیادی بر خانم‌ها کرده باشد. تا حالی هزاران هزاران پرونده است که زیردستشان است، هیچ رسیدگی به اون نشده و چطور یک وزارت که تقریبا از 50 بالا مردا در وزارت کار بکنن، خوب است که مثلا مردا و زنا 50-50 کار بکنن، باز او وزارت پیشنهادهای بنیادی بوده. به نظر من موجودیت وزارت زنا که مثلا تنها یک وزارت بر خانم‌ها اختصاص داده شده، از نظر من همین وزارت زنا باید از بین برده شود. چرا تنها یک وزارت برام زنا باشه؟ تمام وزارت‌ها باید بر خانم‌ها کار بکنن. 50-50% خانم‌ها باید، اگر یه وزیر داخله مرد می باشه، وزیر خارجه زن باشه، وزیر انکشاف دهات مرد می باشه، وزیر زراعت زن باشه، این بسیار خوب است.
درست. خانم فرهاد، اگر من مشخصا در رابطه با ولایت صحبت کنم، ایتو معلوم شد شما راضی نیستین از این، اما شرایط را چگونه میبینین؟ آیا شرایط مساعد است و یا خانم ها خودشان تقاضا به ای دارن که برن به رهبری ولایت؟ چون متاسفانه امنیت بزرگترین مشکل است تا حال در افغانستان.
چرا همیشه در بسیار کشورهای هستن که وضعیتشان از افغانستان کده بدتر است و خانم ها را میبینه که در بسیار رسای بالا، در بسیار پوزیشن های بالا کار میکنن. نمیتونن که ما شرایط خراب است و ما تو گفته بشینیم. شرایط باید مساعد بسازیم. خانم هایی میخوان یک قدم پیش باشه، باید برشان فرصت داده شود. خانم هایی هستن که میگن که ما میتونیم. وقتی که میتونن خب فرصت برشان داده شود. ما نمیتونیم که شرایط خراب و ناامنی را بر خانم ها یک بهانه بسازیم که یا نتونن صحیح پیشرفت بکنن، در رست باشن. ما با تمام مردهای افغانستان احترام دارم و مردهای هم هستن که بسیار زیاد از طبقه اونا سپورت میکنن، بسیار زیاد حمایت میکنن که پیشرفت کنن. مرد بدون زن ناتکمل است، چی در ادارات باشد، چی در خانواده باشد، در تمام هسته ها. اما بنابراین باید موضوع شرایط خراب است و مثلا امنیت نیست و ایو نیست برای پیشرفت زنای بهانه شده نمیتونه.
درست. در رابطه با مساعد بودن وضعیت در ولایات، چقدر وضعیت تغییر کرده در مقایسه به گذشته که ما بتانیم در بخش مدیریت، یعنی زنانی که در موفق بودن در گذشته و حال به تمام ولایات این تجربه را انتقال بتیم و بتانیم همکاری مردم را هم جلب کنیم و قسمی که من در مقدمه اشاره کردم، بتانیم خدمات بهتر را به زنان ارائه کنیم؟
مثلا بعض ولایت ها بوده که بسیار نقش زن ها در رهبری کمتر بوده. مثلا بدخشان یک دختر خانم بسیار جوان رئیس امور زن ها مقرر شده. این میتونه یک الگوی بسیار خوب باشه. یکی دیگه ایست که خانم های هستن که تحصیلات ندارن، تجربه هم خوب است، تجربه داشته باشن و تجربه ای که چندین سال پیش و قبل از طالبا و حالی بسیار فرق میکنه. با جوانایی که خانم هستن بسیار باساس هستن، میخوان پیشرفت بکنن، میخوان کار بکنن به وطن، با او باید فرصت داده شود.
درست حال چی فکر میکنین که تا به حال تصامیمی که گرفته شده در رابطه با معاونین والیان چقدری شفاف بوده واقعا به اساس عمو تجارب و ظرفیت تعینات صورت گرفته؟ چون انتقادهای موجود داشته که بعضا در بعضی از محلات یا در بعضی از ولایات کسایی که تعیین شدن بیشتر سلیقه‌ای و بیشتر ناشی از عمو روابط بوده که حاکم است در داخل یاد مرکز.
خب روی موضوع ما 100% صحبت کرده نمیتونم که این شاید سلیقه‌ای باشه و چی باشد. یا بسید امو طور هسته، من موافق هستم. کسایی هستن که از سیاست مدارهای ما و مقاماتی که در رهست هستن کش میکنن که یک کسی را بیاره که تازه از پنتون فارغ شده، یک تجربه نداره. میگن تجربه پدر علم است. تو تجربه نداشته باشی نمیتونی کار بکنی. اما باید کسایی آورده شد که حداقل 3-4 سال تجربه داشته باشند، حداقل یک احساس، یک از خودگذری داشته باشه. در افغانستان قسمی که شما پیشتر گفتین که شرایط خراب است و به همین دلیل خانم‌ها چطور میتونه که بیاید در از کار بکنند، پس باید خانم‌ها امی شرایط باید برشان مساعد شود. پس ما خانمایی داریم که مطرح نیستن، مثلا کسایی هستن که از طریق شبکه‌های اجتماعی خود مطرح کردن، در صورتی که تجربه کاری هیچ ندارن، فقط تجربه ای را دارن که از طریق شبکه‌های اجتماعی عکس پست کنن و خود مطرح بسازن. این نمیشه که او که مطرح است بیاد او را وظیفه بده، چون او سواد چی داره، او ارتباطات داره، او واسطه داره و چه داره. و ما خانمایی هم داریم ببخشیم که نمیخواین که چهرهشان در شبکه اجتماعی و یا بیایه، بسیار بازرگیت، بسیار با تجربه تحصیل کرده هستن، ما باید او خانما را بیاریم سایه کار بسازیم.
دقیقا سوال ما در رابطه به می بود خانم فرهاد، چون نیازمندی ما در ولایت به مراتب بیشتر از کابل است در بخش ارائه خدمات، نیازی است که باید خدمات ارائه شود و نقش زنان پررنگتر شود در ادارات ولایتی. خب شما اگر از تجربه گذشته را در رابطه به ما شما داشتیم در افغانستان در بخش ولایت، چون ما بیشتر اشاره کردم، این تجربه چقدر موفق بوده در کشاندن زنان به ادارات دولتی و پررنگ ساختن نقش اینا؟
به نظر ما شاید در ولایات مثلا قندار، مثلا هلمند، اون را زمینه درس خواندن و تحصیل کردن و کار کردن بر خانم ها بسیار محدود بوده باشد، ولی و حال هم شاید باشد و شاید هم او تو خانم های نباشد که جرأت بکنن و بیان بحث معاون والی مقرر شوند کار بکنن. پس از مرکز کسایی که میخوان کار بکنن، از مرکز، از دیگه قوم، از دیگه ولایات خانوار انتخاب بکنن، بر رضایت خودشان ببرن اونجا مقرر بکنن و یک الگو میشن به او خانمایی که در ولایات کار میکنن، بعدن بعد از چند سال او تشویق میشن میان درست. باز ما نمیتونیم که او خانمی که بدلیل ای که خودی او خانم از اونم ولایت است، خیر است که بی سواد است، خیر است که تجربه نداشت، جایه یک چوکی را بند بندازه و حق کسی که به بسیار مشکلات تحصیل کرده و بسیار مشکلات کار پیدا کرده و زحمت کشه، حق او در حقیقت خورده میشه.
درست. باید شما با معذرت شما میتونید بگید که یعنی تا حال در ولایات این ظرفیت ایجاد نشده در بخش زنان؟
نه خیر، نه، تا هنوز در ولایت هایی که واقعا نیازمند هستن ایجاد نشده. در قندار در کدام رسم ما خانم ها را نمیبینیم بایس موالی، بایس معاون والی، بایس رئیس. و در هلمند، در پکتیا، در ولایت هایی که واقعا به موجودیت خانمان نیاز است.
دلیل در چی میبینین؟ ما در سالهای گذشته تقریبا نزدیک به 20 سال است که پروژه های زیاد تطبیق شده در بخش ایجاد ظرفیت ها و رشد و ارتقای ظرفیت زنان در ولایت هم چنین بوده. آیا فکر میکنین این برنامه ها بیشتر پروژه ای بوده که ظرفیت های ایجاد نشده و یا تلاش نشده در سطح محلی علاقمندی وجود نداشته؟
این پروژه ها طوری طرح‌ریزی شده که مطابق نیاز مردم این پروژه ها نبوده. اگر قبل از اینکه یک پروژه طرح میشه، کانسپت یک پروژه رفته میشه، قبل از او باید یک ریسرچ داشته باشن که این مردم به چی نیاز داره. وقتی که به خانم ها میخواین کار بکنن، باید به او قبل از او یک ریسرچ شو از او منطقه، از ولایت، ولسوالی که خانما بچی نیاز دارن. طبق اونا باید پروژه پیش برده شد. متاسفانه ما هم در پروژه زیاد کار کردیم، در پروژه ملل متحد کار کردیم، در پروژه بانک جهانی کار کردیم. متاسفانه کاری که باید شود نمیشه و تا حال هم نشده. تمامش اما قدر بوده که باید پروژه وقتش تکمیل شود و دیگه پروژه بگیره.
درست بیره. اگر چنین باشه و ظرفیت در محل ایجاد نشده و از کابل کسای فرستاده میشه از جا، فکر نمیکنین که حساسیت هایی به وجود بیاد در اونجا؟ چون وقت مشکلات را مردم محل تحمل میکنن و مشکلات را هم اونا دارن، درکش هم از محل از در منطقه خود از مشکلات دارن. اگر از کابل کسی فرستاده میشه و اونا درک بهتر از وضعیت هم ندارن، چطور میتونن اونا ارائه خدمات کنن؟
باید یک دیدگاه بالا بره کسی که از کابل معرفی میشه، یک الگو سازی شده اونجا.
درست. اگر در رابطه به حکومتداری محلی صحبت کنیم، نقش زنان را شما به دسته ولایت اشاره کردین، اما در متاسفانه در ولایت زیادتر ما شاید ازی بودیم وقت شنونده تماس میگیرن از حضور زنان، اینا شکایت دارن میگن حضورشون خیلی کمتر از در سطح ولایت. چگونه شما ارزیابی میکنید در سطح پایین اشاره ماست؟
خب پیشتر براتون عرض کردم که وقتی که زمینه تحصیل بر خانما مساعد نشه چطور و بتونن کار بکنن. و خوب است که مثلا بعضی پروژه ظرفیت سازی هست به لیولای است که خانما میتونن در اجتماع بیان کار بکنن، به سطحی است که بیان در ترنگاه بختر ظرفیت سازی در ترنگاه باید اشتراک صورت بگیره، خانما بیان اشتراک بکنن. و یک گپ دیگه است که باید خانم ها در هر حالت و امو خانمی که بسیار سنتی است و بسیار در مناطق دوردست زندگی میکنه و از همه چیز ناآگاه است، اونمو خانم آماده هر گونه پیشرفت، آماده هر گونه کار است، در صورتی که مردها باید اینجا ظرفیت سازی شود. تا زمانی که ذهنیت مردهایی که به مو فکر و خیال سابق هستن و به یک فکر خیالی هستن که خانما فقط در خانه هستن و باید طفلا را بزرگ بکنن و متوجه خانه باشن، این مردا زمانی که ظرفیت سازی شد و برشان از طریق های پیشرفته و مفید این پروژه که ظرفیت سازی میشه بر خانما، امی پروژه برعکس بر مردها گرفته شود، امی ظرفیت سازی بر مردها شود، باز در این صورت به نظرم که میتونیم موفق شویم. به خاطر مثلا یک پروژه، یک ترنینگ به خاطر ظرفیت سازی، به خاطر آگاهی از حق و حقوق یک زن در یک مناطق افغانستان که در بسیار نزدیک است، مثلا یکی از نواحی کابل مثال بدیم، ما ظرفیت سازی تمام حق و حقوق یک خانم مشکوفته میشه، او آماده میشه، او چطور درد بکنه که امرای شوهر خود استاد شوه، بگوید که مثلا حق و حقوق مایی است و است، و در صورتی که باید در یک خانواده دکتاتور که دکتاتوری از طرف مردها صورت گرفته بشینه از حق و حقوق خود بگوید. این بسیار اساسیت برانگیز است. برعکس بسیار گپای چی میشه که یا میان خانمای ما را بیرام میسازن، اما تو یک گپای میانه است در بین مردم ما.
بله، شما فکر میکنین که یعنی تا حال جامعه آماده به این نشده که حضور زنان را بپذیره در ادارات دولتی؟
مردها آماده نیست. جامعه را دولت میتونه آماده بسازه. به سالانه ماهانه صدها پروژه های حق و ناق تطبیق میشه، نتیجهش منفی است، سرتاسر منفی. پول ها از بالا میره به میلیون، یکش میرسه به مردم نیازمند. پس اما یکش بنیادی تطبیق شوه بسیار خوب میشه، اما نمیشه، متاسفانه نمیشه، چون کار کردیم میفهمم. بنابراین باید یک سال اگر واقعا دولت یک پروژه بسیار بنیادی را به خاطر ظرفیت سازی مردهایی که سوادشان کم است از مرکز گرفته تا تمام ولایت یک پول مشخص اختصاص بده به خاطر ظرفیت سازی مردها از طریقه های فلم، از طریقه های پوسترها، از طریقه هایی که باید تاثیرگذار باشه سر روحیه و ذهنیت امو مرد که مثلا حساسیت برانگیز نباشه، فقط برای یک سال اگر این پروژه صادقانه تطبیق شود، به نظر ما جامعه آماده هر گونه کار و فعالیت و پیشرفت زنان می باشند.
درست، پیشتر شما اشاره کردین که تجربه کار در ولایات را دارین و جامعه را از نزدیک مطالعه کردین. چه فکر میکنین که اگر قرار باشه در سطح مدیریتی زنان تعیین شوند، چه که میتونه سهولت را ایجاد کنه به خاطر دسترسی خانم ها به حقشان و ای که ارائه خدمات صورت بگیره در سطح ولایت؟
به نظر من خانم ها بودنشان در است یک روحیه است به دیگر خانم ها، یک الگو میشن، یک راه، یک دروازه های بسته باز میشه به دیگر خانم هایی که جرأت ندارن، توانایی دارن اما جرأت در عرصه پیشرفت پای گذاشتن ندارن. حتی موجودیت زن ها در است میتونه که دروازه های پیشرفت و چیز بر خانم ها به دیگر خانم هایی که عقب مانده سن واس کنن. اگر مثلا خانم هایی که واقعا دلش به مردم میسوزه، هدف دارن،
درست،
هدف دارن که به این مملکت خدمت بکنن، اگر او بیاین در برابر یک الگو قرار گرفتن کارم بکنن، 5% کار بکنن، فکر کنن که در هر ولایت یک رئیس خانما باشه بسیار کار میشه. سالانه مثلا 10 فامل از ظرفیت سازی بکنن، 10 فامل آموزش بدن، باقی کار شوه، در 1 سال ببینین که چقدر خانما میتونن که خودکفا باشن.
درست، در سطح پایین چگونه است؟ آیا ظرفیت ها ایجاد شده؟ ما شما در بخش های مختلف تجارت و صنعت خانم هایی را داریم در سطح ولایت که اینا کار میکنن، این ظرفیت ها چگونه بوده به نظر شما؟
به نظر من چون زیاد با این طبقه ما کار کردیم، بسیار پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته در ولایات، در مرکز، در شرکت های پروسش جور کردن، مراکز جور کرده، مراکزی که زمینه کار به دیگر خانم ها مساعد شده، مثلا خیاطی بوده، یگان فابریک های کوچک بوده که جور کردن، صنایع دستی بوده که ما دیدیم بسیار در حالت رشد هستن، اما متاسفانه که یا سپورت نمیشن. اگر مثلا یک برنامه دایر شده که یا را سپورت بکنه که یا هم زمینه کار به دیگر خانم ها زیادتر مساعد میسازن و هم خودشان پیشرفت میکنن و هم جامعه پیشرفت میکنن.
درست، ما میخواستم جواب پرسم دقیقاً چیز را که شما اشاره کردین. شنوندای ما و همچنین مهمانای ما که از ما داشتیم در بخش صنعت و تجارت زنان، اینا بیشتر شکایت شنی بوده که یک پروژه آمده ایجاد ظرفیت کردن، تجارت های کوچک را آغاز کردن، بعدن با ختم اون پروژه کار از اینام متوقف شده، اینا را کس حمایت نکرده. چی فکر میکنین چرا یک پلان از سوی حکومت افغانستان طرح میشه به خاطر حمایت از این تجارت های کوچک و صنایع دستی و خانم ها، تا ما بتانیم که شاهد دوام از این صنعت و تجارت های کوچک باشیم؟
خب از این نگاه من طرفداری ام کسایی که میخواین کار بکنن و پیشرفت بکنن، طرفداری از او را نمی کنم، به خاطر که دولت باید در تمام عرصه ها کار بکنه. دولت میتونه که در تمام بخشا لقمه تیار دادن مردم انداخته بره. مردم هم باید، کسایی که کار میکنن باید خودشان یک ذره شروع بکنن، زحمت بکشن، کار بکنن. این طور میشه که باز یک پروژه با دائمی به همیشه دیگه او کار کرده بره که این مستات و تجارت های خرد و ریزه سرپاش استاد باشه. وقتی که یک پروژه به 1 سال، 2 سال، 3 سال، حداقل پروژه هایی که به 10 سال است، 10 سال یک تجارت خرد را سپورت میکنم او نمیتونه کار کرده. اگر هر کاری که میشه از اول، از ابتدا بنیادی صورت بگیره، بنیادی شوه، او یک ماه هم که دولت را کمک بکنه او میتونه که پیشرفت کنه، سرپاش استاد شوه. در دیگه کشورها که مستات هست، شرکت ها هست، خانمات خودشان جور کردن، او را کدام مستا و کدام پروژه و دولت یا او را سپورت نمی کنه، از یک پول ناچیز او بر خودشان یک تجارت جور میکنن، پیشرفت میکنن روز بعد.
اما خانم فرهاد، شکایت از این است که وقتی اینا محصولات را تولید میکنن، این محصولات نیاز به بازار داره که متاسفانه بازاری که در افغانستان است خیلی محدود است و این محصولات از اینا باید به بیرون از افغانستان انتقال پیدا کنه که چنین نمیشه. بعدن اینا وقتی کار میکنن، اوایدی که به دست نمیارن باعث از این میشه که کار از اینا متوقف شون و نتونن مو دستمزد کارگرایشون رو بپردازن.
یک مشکل ما و شما مردم ها ای است که مثلا اگر یک شرکت کارش شروع میکنه یا یک مؤسسه کارش شروع میکنه، او تا یک جای پیش میره خوش نداره که همجنسش یا یک زن یا برخلاف یک مرد در مقابلش بیا یک شرکت دیگه جور بکنه. پس یا نتیجه رقابت های ناسالم است. در جای ای که خود پیشرفت بودن، شرکت خود پیشرفت بودن، متوجه هستن باش که این شرکت چی کار کرد، چی کار نکرد، چطور از ما پیش میره، ای باید از یک جای تخریب شوه که از ما پیش نره، وقت خود در این ضایع میکنن. اگر انسان بخواه بدون سپورت، در ابتدا گفتم پیشتر که اگر کار درست بکنن بدون اینکه مارکت خارجی برشان مساعد بشه، 30 ولایت داریم، در تمام ولایت ها اگر محصولات یا به فروش برسه، مارکت خودشان پیدا بکنن، خودشان مارکتر بگیرن، خودشان خود مطرح بسازن، اعلانات تلویزیونی بکنن، با یک پول ناچیز آلی تلویزیون های ما رسی که در ستلایت رفته تمام ولایت ها میبیند، در یک منطقه که در خیمن زندگی میکنن میبیند که یک تاوی دیشونجا از تلویزیون دارن. از طریق های مختلف است که بله دولت از این طریق میتونه که مثلا ظرفیت سازی بکنه بر رؤسای این محسسات یا شرکت ها که طریقه مارکتینگ برشان یاد بته، او باز نیاز نیست که دولت برشان مارکت جور بکنه یا مالا یاره بگیره ببره در خارج چه بکنه، یا اگر اتفاق باشن مثلا در یک بخش شرکت های تولید فود پروسس است، در این بخش مثلا 30 شرکت رو اساس یک جای شوه، یک اتحادیه را تشکیل بتن، یک تیم بسیار قوی میشن، گپشان تاثیر گذار می باشد، پیش رئیس جمهور هر وقت رفته می تانند، طرحهای بسیار خوب از یک دیگر کمک گرفته می تانند، حتی هم راه مارکت خارجی را خودشان به خودشان واسط کرده می تانند، اما متاسفانه که اتفاق نیستند.
بله خانم فرهاد، اگر به بحث نخست ما برگردیم در رابطه با تعیین رهبری زنان، با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، چی فکر میکنید؟ شما بیشتر مخالف از این بودین که بین خانم ها به عنوان معاون والدین، شما گفتین باید خانم ها به سطح رهبری ردی اول بیان. خب با توجه به این مشکلات، آیا فکر نمیکنید که در بخش پایین مشکلات به مراتب بیشتر از این است که در اونها به سطح رهبری قرار بگیرن، و در سطح پایین متاسفانه بیشتر توجه نشده و این ناشی ازی شده که ارائه خدمات و به خانم ها بیشتر متضرر شوه، آسیب پذیر باشه و حتی کوتاه مدت باشه؟
یک بس پروژه هست که از طریق پروموت از فکر میکنم که به خاطر ظرف سازی محصولین وقتی که از پانتون فارغ میشن برای 6 به حیث کارآموز معرفی میکنند در بعضی محصولات، یعنی فکر میکنم که یک واسطه و یک سلسله مراتب بسیار جنجالی را پیش کردن که تا کسی را بشناسن و برند کارآموز شوند. امی زمینه را که پروموت واز بسازه و امی ایتو محدود نسازه، وقتی که محصلین از مثلا از 5 زراعت 50 محصل فارغ میشه و 50 محصل بسیار پروژه هاست که در بخش زراعت کار میکنن، مستقیم معرفی بکنه، خیر نیمی ماشه را بیازو میتن، نیمی ماشه پروژه تبن میتن، یا را مستقیم معرفی بکنن بدون کدام واسطه و بدون کدام چیز ظرفیت سازی شوه، یک تجربه بگیرن. باور کنین که کارآموز وقتی که از پنده زراعت فارغ میشه 4 5 سال محصل البته بیکار میگرده، اما چیزی که یاد داشت او را از یاد میبره، و او کسایی را که وزیر میشناسه در وزارت زراعت امضای وزیر باشه که این بره بر 3 و بسیار جنجال و مشکل در یک پروژه کارآموز شوه.
بله خانم فرهاد، اگر پیشنهادتون را بگوین در رابطه با بهبود کار، اولویت ها باید چی باشه با کسایی که به عنوان معاونین در ولایت تعیین میشه تا بتونیم ما وضعیت زنان را در سطح ولایت تغییر بدیم؟
به خاطر پیشنهاد معاون والی، ما خانم هایی را داریم که چهره شان ناشناخته مانده، از بسیار تجربه های گسترده، تحصیلات، حتی کسایی هستند که ماستری هم دارن، بسیار شوق و علاقه بر کارم دارن و پیشرفت هم دارن، او واسطه ندارن، او خانما شناسایی شوه بیاین در رأس قرار بگیرن، معاون والی او شوند.
درست. اولویت از اینا باید چی باشه در سطح ولایت که اینا کار کنن تا وضعیت زنان تغییر کنه؟
اولویت از این خانمایی را بیارن که حداقل 5-6 رهبری بلد باشن، تجربه مدیریت داشته باشن، در وزارت ها بسیار ریاست ها را کار کردن، او خانما بیاین در رأس قرار بگیرن، جایشان خالی بکنن بر کسایی که 1-2 تجربه کاری دارن، بیان در رأس ریاست قرار بگیرن در وزارت ها.
بله، نیاز در ولایت چی است؟ باید چی کارها ابتدا صورت بگیره تا وضعیت خانم‌ها در ولایت بهتر شود با رفتن معاونین تازه در سطح ولایت؟
خب هر معاون که معرفی میشه در ولایت باید با یک دیدگاه، باید با طرح و برنامه بره که بتونه که دیگه خانم‌ها را کمک بکنه.
خانم فرهاد، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
بله، بسیار تشکر. بخیر باشین. بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
دا زره نزا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.